السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې. دا پروګرام چې پر مغزي سکتې یا سټورک باندې راڅرخي پرون خپور شوی په ژوندۍ بڼه دوه متخصص ډاکټر صاحبانو تر بلل شوی وو. که تاسو نوی اوریدلی تکرار در سره واورئ خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د طالبانو د حکومت ستره محکمه وایي نن د ماښام له لمانځه وروسته د کوچني اختر د میاشتې د کرانیټې په اړه ناسته او پریکړه کوي. ستر محکمې په یو بیان کې د رسنیو هم غوښتي چې خپل استازي د دغې ناستې خبري پوښښ ته ورولېږي. دغه پریکړه به د ستر محکمې د میاشتې د لیدو مرکزي کمیټې له ارزونو او د سپوږمۍ د لیدو له هڅو وروسته کېږي. په افغانستان، سعودي عربستان او یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو کې نن د روژې 9 ده، خو لا کره معلومات نشته چې اختر سبا دی او که بله ورځ. د طالبانو سترې محکمې د روژې په پیل کې هم سره له دې چې سعودي عربستان د روژې میاشت لیدلې وه روژه اعلان نه کړه، خو نیمه شپه یې چې اکثره خلک په خوب کې ویده وو د روژې اعلان وکړ او ویل د کندهار میوان کې سپوږمۍ لیدل شوې ده. د سعودي عربستان سترې محکمې هم د رویت هلال کمیټې او له خلکو غوښتي چې نن ماښام د شوال د میاشتې د سپوږمۍ د لیدو هڅه وکړي. د ښځو خود جوش حرکت د طالبانو له بنده د دغه غورځنګ د غړې منیجې صدیقي د خوشي کېدو خبر تایید کړ. د دغه حرکت یوې بلې غړې لیلا بسیم تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې منیجه صدیقي د طالبانو له بنده خوشي شوي. منیجه صدیقي د 2023 کال د اکتوبر له 9 راهیسې د طالبانو په بند کې وه چې د دغه خوځښت د ادعاو له مخې هغه د نورو تورونو تر څنګ د طالبانو حکومت د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د عکس د سوځولو په تور په 1.5 کال بند محکومه شوې وه. میرمن صدیقي تیره اونۍ د طالبانو لخوا په تنظیم شوې خبري غونډه کې راڅرګنده شوه او ویل چې بې ګناه ده، غواړي له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي. هغې ظاهرا د شکنجه کېدو خبرونه هم رد کړل. مخکې ځینو بنسټونو ویلي وو چې منیجه صدیقي په بند کې شکنجه شوې ده. د اسرائیل پاوز په تیره شپه په لبنان کې په یو هدفي برید کې د حزب الله ډلې یو لوړ پوړی قومندان وژلی دی. د جرمني ډي پی ای اژانس د اسرائیل د دفاع وزارت د نننۍ خبرپاڼې پر اساس وژل شوی کس علي احمد حسین یاد کړی دی. خبر کې راغلی چې برید کې د حسین دوه ملګري هم وژل شوي. اژانس لیکلي چې حزب الله ډلې هم د خپل دغه قومندان وژل تایید کړي خو نور جزئیات نه دي ورکړي. اسرائیل ویلي د حزب الله دغه قومندان د اسرائیل په شمال کې پر ملکی سیمو بریدونو کې لاس درلود. د غزې د جګړې له پیل راهیسې وخت نا وخت د حزب الله او اسرائیلي پوځیانو ترمنځ د جګړو راپورونه ورکول کیږي. د اوکراین پر جنوبي سیمې زاپوریژیا د روسیې تازه هوایی بریدونو کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې د زاپوریژیا د والي ایوان فیدوروف په حواله ویلي چې بریدونه نن دوشنبه شوي چې پر مرګ ژوبلې سربیره یې و ودانۍ هم زیانمنې کړي. تېره ورځ ناوخته د روسیې بي پیلوټ الوتکو پر زاپوریژیا اټومي برېښنا کوټ هم ګزارونه کړي. هغه کار چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ مشر رافایل ګروسي د نه منلو وړ بللی. په دغه برېښنا کوټ کې چې د اروپا تر ټولو لوی اټومي تاسیسات بلل کېږي، د ملګرو ملتونو متخصصانو تایید کړی چې د برېښنا کوټ د اصلي ریاکټور تاسیساتو باندې 3 ګزارونه شوي دي. ملګرو ملتونو نه دی ویلي چې بریدونه چا کړي، خو دغه سیمه د روسي پوځیانو په کنټرول کې ده. روسیه دا کار د اوکراین او اوکراین برعکس د روسیې کار بولي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن چین ته رسېدلی چې د هغې هیواد له چارواکو سره د اوکراین پر جګړې، دوه اړخیزو اړیکو او د آسیا پاسفیک سیمې پر وضعیت خبرې وکړي. رویټرز خبري اژانس د چین د بهرنیو چارو وزارت په حواله ویلي چې لاوروف به له خپل چینایي سیال وانګي سره په یو لړ تودو موضوعاتو خبرې وکړي.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. مغزی سکته یا برین ستروک هغه وخت رامنځته کیږي چې مغز ته د وینې تللی شریان د وینې د کلکېدو له کبله بند یا د مغز د وینې رګ بند شي. له دې حملې سره د مغزونو یوه برخه زیانمنه یا مړه کیږي چې د انسان د دوامداره مغزي زیانمنې ده اوږدمهاله معلولیت یا مرګ لامل کیږي. دغه سکته یا مغزي حمله ولې رامنځته کیږي؟ د مغزي سکتې له ناروغانو سره څنګه مرسته کولی شو؟ څه وکړو چې ځان له مغزي سکتې وژغورو؟ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې نن د ماښام له و تر اتو، یعنی له همدې شېبې تر اتو بجو پورې پر همدې مسلو له متخصصو ډاکټر صاحبانو سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانی دی. په جرمنی کې د عصبي ناروغیو ډاکټر مصطفی هادی او په افغانستان کې د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر حکیم صالح. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې خبرونه کې برخه واخلئ. د تلیفون شمیرې درته اعلانوم: 00 420 1212 1501. که چیرته ثابت او ښه انټرنیټ لرئ، زموږ واتس اپ شمیرې ته هم اړیکه نیولی شئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 1212 1501. په دې هیله چې اړیکه ونیسئ او د مغزي سکتې په اړه باندې خپلې پوښتنې له میلمنو نه مطرح کړئ. البته یادونه کوم چې له مخکې نه ځینو اورېدونکو پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې او دغه راز موږ واتس اپ ته پوښتنې هم رالیږلې دي، هغه به هم د خپرونې په ترڅ کې مطرح کوو. ورزو خپل میلمنو ته دواړه ډاکټر صاحبان سټوډیو سره وصل شوي دي. ډاکټر صاحب هادي، پایل کې تاسو ته راځو، مغزی سکته یا ستروک څنګه اوریدونکو ته په ساده الفاظ ورپیژنې؟
سلامونه لوجن صاحب تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته. مغزی سکته یا ستروک چې په انګلیسي باندې ورته ویل کیږي، یا زموږ عام خلک په عام اصطلاح باندې د فلج په نامه باندې هم پیژني، د هغه وخت نه مابیزه کیږي چې د مغز یوې برخې ته د وینې جریان قطع شي، یعنی د مغز حجرات اکسیجن د کمبود سره مخامخ کیږي او په دې صورت کې ستروک یا مغزي سکته رامنځته کیږي. مغزي سکته چې ده رنګارنګ عوامل لري، خو په عمومي صورت کولی شو چې موږ ووایو چې د دوو غټو عواملو څخه رامنځته کیږي. هغه کېدای شي چې د شریانونو تنګوالی وي یا اسکیمیک ستروک ورته وایو، او دوام غټ ترین علت چې دی هغه هیموراجیک ستروک یا د وینې د خونریزي، یعنی د مغزي خونریزي وبښي. په مغز کې چې خونریزي رامنځته شي، د دې څخه ستروک رامنځته کیږي.
بله، او ډاکټر صاحب، پیښې تر ډیره په کوم سن کې رامنځته کیږي، او کنه ممکن د هر سن درلودونکو له دغه سکتې سره مخامخ شي؟
په عمومي صورت ستروک چې دی دا د لوړ سن د خلکو مریضي ده، یعنی که موږ ووایو د سن په لوړېدو سره د ستروک انسیډنس یا د ستروک د مریضانو تعداد هم ډیریږي، دا په عمومي صورت دی. مګر کیسونه شته چې په ځوانانو کې هم د ستروک غوندې تکلیفونه رامنځته شي، خو په عمومي صورت سره ویلی شو چې ستروک چې ده دا د لوړ سن مریضي ده، او مخصوصا هغه ریسک فاکټورونه چې خلک ولري په هغو کې د ستروک د حملې د راتلو امکانات خورا ډیر وي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب هادی را سره پات شي، راځي د بحث بل میلمه ته به ورشو. ډاکټر صاحب حکیم صالح له کابل را سره دی. ډاکټر صاحب صالح، تاسو هم ستړي مشي، تاسو اوریدونکو ته د پایل خبرې څه کوي؟ د عصبي د مغزي سکتې لمړنۍ نښې نښانې څه دي، او کوم وخت انسان پوښي چې د سکته کړې ده؟ ځکه عصبي ناروغي خو ډېرې مغلق دي، اوریدونکو لپاره یې لمړنۍ نښې نښانې څه یادوي دغه سکتې؟
مننه جناب رودین صاحب، ما هم سلامونه قدرمنو اوریدونکو ته، تاسو کارکونکو ته، همدارنګه راډر صاحب مصطفی هادی ته وړاندې کوم ډیره مننه. واقعاً چې ډیر مهمه موضوع او هغه موضوع تاسو نن برسره کړی ده چې هغه زیات د نړۍ نفوس انسانان پرې ځورېږي، چې تقریبا لکه من کوم مخکې چې ډاکټر صاحب مصطفی هادی هم ویلي چې دا دوه ډوله ده، یو اسکیمیک ده او بل هیموراجیک ده. یا مثال هغه چې کله وینه بند شي په رګونو کې، نو وینه د مغز حجراتو ته نه رسیږي، کله چې وینه ونه رسیږي اکسیجن نه ورسیږي، نو د هغه د نارسري له وجې نه د ستونزه پیدا کیږي او مغز خپل وظیفه له لاسه ورکوي. او یا چې کله خونریزي پیدا شي یا کوم رګ وچوي، د رګ د چول له وجې نه په مغز کې فشار ورلدیږي، په هغه مغز چې وینه ورته نه رسیږي هغه له منځه وي، سلامه ورته رسیږي، او بل اخره انسان د خطر سره مواجه کوي. نو تاسو د اسباب مخکې هم رسپټونه خو نوم نخصل شو، وروسته به هم شاید تاسو سوال وي، خو اصلي سوال تاسو راځم چې کوم علائم لري. په لاندې ډول د ستروک په اړه باندې وایي، که یو ګران هوادوال او زمونږ دوستان کچې د ما خبرې اوري، فقط کچيري یو څوک لکه چې د دې خلاصه کړی په څو حروف باندې چې متفاست وایي FAST، فاست کچيري و مخکې یو طرفه به سي یا کوګواله پیدا شي یا خولې کې، او ای ورته وایي چې آرام کچېرې په لاس کې یو طرفه به حسي یا ضعیفوالی پیدا شي. نو کله چې ناروغ په دې ستونزه اخته شي، دا په لاس کې ضعیفي پیدا کیږي، کله چې خپل لاس نوړوي سپاتې جګوي نو ګټه لاس بي یعنی خپل وظیفه دنده نشي ترسره کولای. او دریم په فاست کې اس چې دا اس سپیچ ورته وایي چې خبرې کول ناروغ د خبرو کې ستونزه پیدا کوي یعنی خبرې کولای نشي یا په خبرو کې کلاله پیدا کیږي او یا هم خبرو کې د حروفو هغه تلفظ صحیح نشي کولای. او په اخر کې چې وایي چې دغه چې کله چې یو څه دغه درې علائم چې په مخ کې یو طرفه کوګوالی لاسونو کې بهسی یا ضعیفوالی پیدا شي او په خبرو کې ستونزه پیدا شي نو عاجلا په ټیم دې په نظر کې ونیسي او زر دې روغتون د ځان ورسوي تر څو هغه کړنې او هغه درملنه چې په پیل کې مریض ته مفید تمامېږي هغه سرته ورسیږي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب صالح سلامت او سید دغه ډیر ښه تشریح کړ. مننه له تاسو دواړو نه را سره وسې اوریدونکو ته نوبات ورکو ځکه د اوریدونکو خبرونه ده. یو اوریدونکو سټډیو سره وصل دی. سړی مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادۍ رادیو نه اوري. مهرباني وکړئ خبرې وکړئ. تاسو غږ سټډیو سره وصل دی. زما غږ لري فکر کوم دغه اوریدونکو
کومه نوبات نوم نه لري.
وو مهرباني وکړئ غږ مرادي خبرې وکړئ. اوریدونکو کوم ځانې داړي کني ولې عبدالحنان صاحب مهرباني وکي. عبدالحنان صاحب اړیکنی ولې د زما تخنیکی همکار اشاره کوي چې عبدالحنان صاحب وصل دی خبري وکي.
اورم څنګه شې بخیر یې
و ډیره مننه عبدالحنان صاحب مهرباني وکي. کوم ځای نه ماړی کني ولې تاسو د خبرونې موضوع په اړه باندې څه ویل لري او که پوښتنه هم درې مهرباني. ښه دی عبدالحنان صاحب اړی کې پریښو اوریدونکو کله چې اړیکنی سي لطفا کوشش وکړئ چې د انټرنیټ کیفیت مو سم وي او کله چې تاسو باندې غاکو خبري وکړئ چې د نور اوریدونکو او ملمنو وخت هم ځای نسی او له دې کم وخت نه ډیره استفاده وکړئ. بل اوریدونکو هم سټډیو سره وصل د استړي مشهیر وخت د ژوند شتمنی پروګرام له ازادۍ رادیو ناوړی مهرباني خبري وکړئ. غاک مو وصل دی.
السلام علیکم.
علیکم السلام مهرباني زرملوال صاحب سټړي مشه
زرمالوال صاحب نیم البته دیوالی یم
تو خسر مهربانی وکي و زموږ یو بل اوریدونکو ته مغاګ ورته مو فکر وکړي چې زرمالوال صاحب دی مهربانی
زرمالوال صاحب ته ډیر سلامونه وایم خدای دې عمر ډیر کې نو له محترم ډاکټر صاحب د خدای پښتنه ده چې د دې سکتې له سبب ځخه څونه انسانان مرکیږي او څو پیسې د مری او د دې علاج په افغانستان کې کې دونکو ده نه د کې دونکو هدلته چې اکثره وخت موږ مریضان سي دلته ریواز دوی د مزغو راګي پټاو سي نو بل پاور او پات سي مری نو دا مریضي څو قسمه ده یو او علاج په افغانستان کې کېدلی سي او که سي کېدای او نقش عالمي خو نه دا وویل خو بیا هم
کور ودان تو خسیب لزابل ناری کنی ولی وبل اوریدون که هم
السلام علیکم.
علیکم سلام میرا بانی
مننه تاسو ته او څوک چې غږ می اوري ټول اوریدونکو ته هم دغه وخت مونږ مرغه
و ډیره مننه سلامات سیدا چې جرم خبرې فایل کړې دغه دو اوریدونکو وقفه مو بیرته جبران کړې مهرباني وکړئ. کوم ځای نه ماړی کنی ولی
مننه لقمان قلمیار یم له پکتیا احمد خیر زخه
که قلمیار صاحب مهرباني تاسو د مغزي سکتې په اړه باندې څه پوښتنه لرئ یو که کومه پیښه سره هم مخسوي په چم گاوان کې مهرباني وکړئ اوریدونکو سره شریک کړئ.
مننه کوم خوشاله اوسې دا چې زه خپل د شپې له خوا چې مطالعه کوم نو د 11 بجو نه 1 تر 12 بجو پورې چې مطالعه وکړم بیا د شپې خوب نه راځي کنه نو که شته مطالعه ونه کړم بیا خوب راځي نو ډاکټر صاحب نه مداخله دا چې
د قلمیار صاحب اړیکه له بعد مرغه چې پرې شو خو پښتنه ما واوریدله پښتنه تقریبا مطرح ولا وای کړه چې مطالعه ونه کم بیا نو خوب ناراضي خوب په یو ډول مطالعه سره تړلې دی. په هر حال د غوریدونکو پښتنه واخیستل سولې نو غوریدونکو به ورستاړي کوي سي. ډاکټر صاحب هادي تاسو دغه د توخي سي پښتنه جواب کړي. توخي سي پښتنه دوا برخه درلودلې. اول دا چې وای په نړۍ کې د مړینې کچه څومره ده د دغه سکتې لکبله یا هم د ستروک لکبله او بلې دا پښتنه و چې په افغانستان کې امکانات څومره دي. د افغانستان د امکاناتو پښتنه کې دایسي ډاکټر صاحب صالح ورته جواب کی تاسو دغه د فیصدي خبرو کې زمون کې ک د باڼو پاړه باندې هم لګ نور رڼا واچوي چې دغه دوا باندې چې تاسو مخ کې یاد کړی کومه باندې ډیره آمده او کومه باندې ډیره خطرناک هم ده.
بلې و مننه د پښتنې څخه. زه به د پښتنې په جواب کې وایم چې ستروک په عمومي صورت د نیوي فساد څخه اضافه اسکیمیک سټروک دی. هغه په دا مفهوم چې دا د رګو یا د شریانو منځونه په مرور د زمان سره تنګیږي او هغه بالاخره د نسجو د مرګ سبب ګرځي. یعنی په داسې حالت کې رامابینځه کېږي چې دغه د شریانو منځونه په مرور د زمان سره تنګ سوي وي، بالاخره دغسې یو حالت ته رسیږي چې دغه نسجونو ته نور اکسیجن نشي ورکولی، نو دې ته اسکیمیک سټروک وایي. او هغه لس فیصده پاتې سټروک چې دی هغه هیمورجیک سټروک ورته وایي، یا هغه صورت کې رامابینځه کېږي چې په مغز کې یو رګ وچاودي. نو ډیر عام علتونه د دې رګ د چاودلو څخه د لوړ فشار درلودل دي، یعنی که فشار په ډیر لنډ وخت کې ډیر لوړ شي په ډیر وختو کې دا د هیمورجیک سټروک باعث کیږي. او د اسکیمیک سټروک د نیوي فساد ته کراسو دا خپل ریسک فاکټورونه لري. یعنی کما چې وخت وویل دا ریسک فاکټورونه موږ په دوو برخو باندې ویشلی سو. یو هغه ریسک فاکټورونه دي چې پر هغه باندې موږ چندانې ډیر غټ تاثیر نه لرو. د مثال په ډول لوړ عمر، لوړ عمر د سټروک لپاره یو غټ ریسک فاکټر دی. نو دا په انسانانو کې د سن په زیاتوالي سره د سټروک انسیډنس یا د دوه شمېر ډیریږي. دوام خبره دا د خلکو کې چې فاميلي تاریخچه د سټروک ولري په هغه کې هم د اسکیو د سټروکو موجودیت ریسک ډیر دی. بل هغه ریسک فاکټورونه دي چې هغه کولای شي چې موږ ترې وانازې پورې تر خپل کنټرول لاندې ولرو. د مثال په ډول فشار دی، لوړ د وینې لوړ فشار دی. وینې لوړ فشار سره کولای شي چې په دواو سره ډېر ښه کنټرول کړي. دوام ریسک فاکټر چې دی او تر ټولو مهم ریسک فاکټر هغه د شکرې د لودل دی، او هغه شکره چې هغه کنټرول شوی نه وي، یعنی په ډېر وخت کې یا سړی دوا نه اخلي یا تشخیص شوی نه وي، دا دوام غړترین علتي. دریم غړترین علت چې دی هغه د هغه رګونه چې مغز ته وینه رسیږي هغه که په مرور د زمان سره داسې تنګ شي چې بالاخره مغز ته سمه وینه ونه رسیږي، هغه هم د یو د ریسک فاکټورو څخه دی. نو دا هغه ریسک فاکټورونه چې سړی کولی شي چې ډېر ښه تداوي کړي. یو بل خبره چې باید سړی واضح کړي هغه دا دی چې د وینې د لوړ کولیسټرول شتوالی هم یو هغه د ریسک فاکټورو څخه دی چې د اسکیمیک سټروک یا د اسکیمیک مغزي سکتې د باعث کېدلی شي. دا هغه ریسک فاکټورونه دي. په کوم اندازه باندې دغه مغزي سکتره مابینځه کېږي په دنیا کې، په امریکا کې دغه سټاتستکس په اروپایي مملکتو او امریکا کې تقریبا وایي چې د کال شپږ لکه 15,000 نفره په د امریکا په متحده ایالاتو کې د سټروک سره مخامخ کېږي. او په دې پر اړه لري چې سټروک یا دغه مغزي سکته څومره چابک شفخانه ته رسیدلی شي. دې ته موږ په چیپ کې وسیله وایو. په انګلیسي کې د ټایم وینډو په نامه وایي. ټایم وینډو معنا دا چې ډاکټر صاحب چې در مخه د علایم په اړه خبرې وکړه، که یو د یو نفر د ژبې مشکل سره پیدا کیږي، یا مثال لاس سم نه سپورته کولای، یا مثال بل داسې یو نیورولوژیک مشکل ورته پیدا کیږي، د هغه وخت څخه تر هغه وخت پورې چې د یو طبي امکاناتو ته برابرېږي دا څلور نیم ساعت دی. په دغه اوونو څلور نیم ساعتو کې که مریض تر شفخانې پر ورسیږي، موږ دلته په غربي دنیا کې بعضې دواوې لرو چې هغه دغه وینه کولی شي چې ډېرې نری کړي. موږ دې ته ترومبولیټیک تراپي وایو. ترومبولیټیک تراپي دا چې ته دا دوا مریض ته ورکوې، د مریض وینه ډېره نری کېږي او بالاخره غټ امکان د دې شته چې دغه د وینې لخته چې په رګو کې رامابینځه شوی ده، دا سړی کولی شي چې د منځ څخه یوسي او مریض کولی شي چې خپل پخوانی حالت ته بیرته راوګرځي.
بله ډاکټر صفادی، ما دا پوښتنه هم کوله که څه هم تاسو هغه په ریسک فاکټورونو کې هم د خطر په عواملو کې تاسو تم شولې چې بیلابیل ناروغي مو یاد کړی، مثلا که شکر کنټرول نسی، یا هم مثلا کولیسترول کنټرول نسی، یا هم لوړ فشار. اما یو پوښتنه ممکنه وریدونکو ته هم پیدا سي چې ولې د وینې پراک کې یا د وینې په شریان کې چې په مغزونو کې د وینې لختکیږي یا وینې کلکیږي، او ولې دغه شریانونه چې دي یا دغه رګونه چې دي چوي، لامل څه دی؟ اما دغه لامل نو هم دغه ریسک فاکټورونه کې چې یاد کړل او کنه، دغه د وینې د شریانونو تنګوالی یا هم د وینې لخته کېدل، دا مثلا د زینو موادو خوړو خصوصا د خانیاتو له استفادې سره هم اړخ لري؟
بالکل لري. بالکل د دخانیات استعمال چې دی هغه خپل د درجو پتنګوال کې یو ډیر مهم رول لري. یعنی هغه خلک چې لوړ فشار ولري هغه خلک چې شکر لري او د شکر کنټرول سوی نه وي او هغه خلک چې د دوخانیاتو استعمال کوي د خپل ټول دغه چې سره یو ځای کې د خپل د رګو په تنګوالي کې یو ډیر غټ رول اجرا کوي. یعنی که یو نفر دغه ټول ریس فاکټورونه ولري، د وینې فشار کنټرول سوی نه وي، شکر لري او شکر هیڅ تداوی نه کوي او پر هغه سربیره د دوخانیاتو څخه استفاده کوي، نو د یو ډیر غټ خطر سره مخامخ دي چې د غرګونه تګوالی پیدا کی او بل اخره د رنګو د تګوالی څخه د سټروک پیدا سي. او دا یوازې سټروک نه دی، بالکل بلکې د زړه حمله هم په عین پرنسپ باندې رامبېست کیږي. دا هغه د اسکیمیک سټروک په اړه څه اساس پوښتنه په جواب کې چې هغه د رګونو ولې چیوي په مغز کې، ما وویل چې غټ علت د رګو د چاودلو څخه د فشار یو دم پورته کېدل دي. مثال کې د یو انسان فشار د نورمال فشار څخه یو دم د 200-200 پورې په ډېر لنډ وخت کې وخیږي، نو ریس د دې سره تړلی دي چې هغه په مغز کې د یو رګ وچاودي یا د شریانونو کوچني کوچني شریانونه دي هغه وچاودي او بالاخره دی په سټروک باندې اخته سي. ځکه دغه رګونه چې د انسان په مغز کې وجود لري هغه داسې یو خاصیت لري چې په مرور د زمان چې د انسان سن لوړ سي هغه د خپل هغه الاستیسیټي چې موږ ورته وایو یا هغه یو رقم التجاییت چې لري هغه خپل د لاس ورکوي، نو بل په دې په نتیجه کې په مغز کې خون ریزرم باندې کیږي.
بله، او ډاکټر صاحب هدیه او بل پختنه هم کوم. بیا ډاکټر صاحب سالی ته ورګرځو، دغه د شریانونو یادونه چې کیږي یا هم د رګونو یادونه کیږي په مغز کې، دغه ما چې څومره مطالعه وکړه حتی د ملیونونو رګونو او شریانونو خبره کیږي په مغز کې د یو انسان، دغه کله واضح کوي آیا همداسې ځکه د لاس د رګونو یادونه چې کوي یا د پښو یا د بدن د رګونو، هغه رګونه ډیر واضح وي او لوی وي چې بندېدل هم په اسانه امکان نه لري، اما ویل کیږي چې د مغزونو کوم رګونه چې دي یا هم کوم شریانونه چې دي هغه ډیر باریک دي، آیا همداسې د جوړښت همداسې حساس دی؟
بلې، وکړه دغه زه یو څه د دې موضوع ډیر هم کتابلار نه سم، ممکن پر اوریدونکو باندې یو څه د موضوع زنه وړاندې ډیر درنه تمام سی. خو په عمومي صورت باندې که موږ وایو د انسان د زړه څخه د مغز پر لور د دوه خواو څخه وینه ځي، یو د مخ ته خوا څخه ځي او د ته موږ په طبي اصطلاح کې د کاروټید وایو، یعنی د دوه په غاړه کې دوه رګونه دي او یو د شا په طرف کې یو رګ دی. دغه درو عمومي د دوه درو شریانو څخه د انسان مغز د وینې تغذیه کوي، نو که په دغه درو شریانو کې هر مشکل رامبېست کیږي هغه به د انسان د فلج سبب ګرځي. د مثال په ډول درته وایم، که د غاړې څخه چې د شریان لوړ ختلی دي په دا د انسان د مغز د راسته طرف ته وینه رسي، که په دې راسته طرف کې مشکل رامبېست سي د انسان به د چپې طرف ټوله خوا به فلج سي، یا به نیمه خوا فلج سي یا به نیمه خوا فلج سي. که بل مثال وایم چې دا چپا کاروټید یا د غاړې څخه چې دا چپا رګ ختلې دي، که په دې کې یو مشکل رامبېست کیږي نو د انسان راسته طرف په فلجي سره او د ژبې مشکل به سره پیښیږي. ځکه دا د انسان د مغز داسې جوړ شوی دی چې د خبرو مرکز چې دی د انسان د مغز په چپه طرف کې دی، نو که په چپه طرف هغه رګ چې بندیږي هغه انسان ته هم د ژبې مشکل پیښیږي او هم بیا راسته طرف نور کار نه کوي. دا یو خبره. او درېم هغه شریان چې د شا د طرف څخه د انسان مغز ته وینه رسي هغه ډېر مهم دی، ځکه هغه د انسان د مغز هغه برخو ته وینه رسي چې د انسان په ژوند کې خورا ډېر مهم رول لري. د مثال په ډول باندې د هغه مرکزو ته چې هغه د انسان د زړه تنظیم وظیفه پر غاړه هغه مرکزو ته چې هغه د تنفس د انسان تنفس کنټرولي دغه شریان هغه ځایوته وینه رسي. نو که په دغه شریان کې دا تر ټولو خطرناک ترین دی، که په دغه شریان کې یو د وینې لختره مغوینسي سي هغه د نیوي څخه تر 5% پورې د انسان د مرګ باعث ګرځي. نو لکه در مخ چې وویل، هر څومره چې یو مریض چابک وشفخانه ته یا هغه طبي مرکز ته مراجعه وکړي، البته دا باید زه ووایم هغه طبي مرکز ته چې هغه اکلن د سیټي سکین یو سهولت ولري، ځکه که یو مریض راسي وشفخانه ته د کلینیک پر اساس باندې د هیموراجیک او اسکیمیک سټروک فرق کول ډېر مشکل دی.
بله او کوربدان ډاکټر صاحب حادی سلامت او سي مننه چې دغه مدسخه لری خونه تشریح کړه او روسه به بحث ته دوام ورکوو. ډاکټر صاحب صالح تاسو ته بیرته راګرځو. ل پکتیا نه فکر کوم مخکې اوریدون کې اړیکه نیولې و چې پښتنې نمایي کې پریش ولا ماده پښتنې درلود چې وای یو ډول محتاط دی د مطالعې د شپې له خوا چې مطالعه وکم بیا نو خوب راځي او کوم ورځ چې مطالعه ونه کم بیا وای خوب نشم کولای. که څه هم اړیکه پریش ولا پښتنې ټوله وانه وریدل شو ما پښتنې هم دا و چې دا څه ډول ستونزه ده، یعنی د اعصابو معتاد دل په مطالعه باندې یا هم مثلا په یو بل کار باندې ممکن ځینې کسان له ټولنیزو رسنیو سره معتاد وي، په دې اړه څه وایي د لقمان ورور ته؟
مننه دې چې متره مخکې یو د بل مشر ورور خبره پات شو چې افغانستان کې درملنه کې کنه کې کدل دروازه کما
و. ډاکټر صاحب هغه ته زه پای کې راتلل ما سره وا مالځه روسه بیا به نتیجه ګیری کی خبرې په کوخه خده چې تاسو وس یادونه وکړو سم تاسو لاندې رانه پیواچو بیا پای کې بلک تفصیلی خبرې پیو.
یو خبرې الحمدلله پریا څنګه درم چې زیاده ډیر دوه ډیر به وادوال او دا به دې سره خلاص کوم چې الحمدلله افغانستان افغانۍ افغانستان نه افغانستان تقریبا په دې سود ولې سيزو کې د چنور دونه کې په وخت کړی دا په توګه هم پر مخته کړی دا تاسو هیوادوال ووري کنه کوچیر تاسو لري وی هم د کووډ 19 یا کرونا په دور کې او هم د تحول په دور کې ټول سرحدات بند دي. د نړۍ کمرګه ټول ناروغان په افغانستان کې دوي کېدل، یعنی افغانستان کې د هر څه درمان نشته. سم له فرق کې د افغانستان جنگ ځپلای دا او نور هیواد چې نه هونه چې دی البته جنگ نشته بلکې البته همیشه په هر څه کې پرمختیا راغلی دا نو دیوی بشات د نوې ټکنالوژي وړوي ولې نړۍ کمرګه په افغانستان کې هم د دې ناروغي درملنه کوي. خلک څنګه چې مخکې ما هم ویلې او بیا قدرمن ډاکټر صاحب هادي هم ویلې چې وخت ډیر مهم ده. کله چې هغه درې علایم په اوچا کې پیدا شول په خپل وخت نظر وخت کچېره په خپل وخت باندې مریض ناروغ هغه خپل سنټر ته کوم سنټر کې اسټیټس کوي یا نور هغه خدمات دې ته درملنه وي کچېره مراجعه وکړي ان شاء الله زر به درملنه وشي او یا نتیجه ورکړي. دویم دا د چې په عمومي شکل باندې مخکې هم ډاکټر صاحب ویلې چې په دوه ډول دی یو اسکیمیک ده چې بندش درک ده او دویم دی خونزي ده چې هغه دی مینې درک پټاو کېدل یا چوزې تل دي او بیا دا نور انواع هم لري. نظر نه وي ته هم فرقې کې چې په نوې کوم نوې ده مثلا یو نوې په نوم چې اې ده چې ګذري مو دوی په سړي ساتو کې چې یو کس مراجعه وکي نو خپل علایم بدته اعاده کوي. خو ځینې داسې انواع دي چې هغه تر عمره په دې غته معیوبات پیدا کوي، یعنی نظر نه وي ته نظر وخت او نظر موقعیت په مغز کې کوم دي کې موقعیت کې الته د بندش او عدالته خوندزي صورت نيسي درملنه فرق کوي. قانوني کمرغه د سنټرونو په کابل کې په نور ولایتو کې هم شته درملنه کوي. دا د دویم سوال ته ځای سوال شته د موضوع په خپل باندې نیوي د هغه په خپل باندې د خو په خپل باندې شاید ځینې کسان د څه تلقین سي چې مثال ځکه مطالعه وکړم ته خو نه شي او که مطالعه وکړم نو خو برازي یا اصلا د انسومنیا یا بيخوبي چې ودوي دا مختلف اسباب لري. دا سایکاتری پر مربوط یعنی عقلی وسدی پر یعنی رواني ناروغي پر مربوط یو موضوع ده چې کا کسان چې سټرس لري یا استرابات لري یا ډیپریشن لري یا د خوب هغه محیط ول برابر نه وي یا هم هغه بستر او تخصیص یو نه وي او یا هم په خپل بستر کې زغږ وي یا لړناوي یا ګرمي یا خې ډیر جاته وي او یا هم په خې نارام وي. دا اسباب یا کسان چې مثال الکول استفاده کوي او یا هم سیګریټ استفاده کوي او یا د شپې له خوا زیات چای څښي یا کافین دار مواد له کافی خوري نو دا کسان د خوب د ستونزې سره مخامخ کېدای شي. د اسباب کېدای شي او دا ورو چې وایي شاید د تلقین سره چې کوم کتاب مطالعه کوم ته خوب راځي او کتاب مطالعه کوم ته خوب ناراضي او یا شاید بریا شي عادت شوی او ته خوب ورځي په مس او صورت باندې مونږ شولې چې د کتاب نه وایلو سبب د دې به خوبي سبب ګرځي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب صالح دلته یو وريدون کې پر فیسبوک باندې پښتنه لیکلې ده وای آیا د ستروک یا مغزي سکتې د کورنۍ درملنه لري کنه؟ دا نصرت ساحل راته پر پښتو فیسبوک پانه باندې لیکلې ده پښتنه. ډاکټر صاحب صالح تاسو ورته څه وایئ؟
مخکې هم دا څومره ځوان ته کارو چې مهمه دغه د ماچت مخکې خو محافظه ویل چې فاست اف ام فیس ده یعنی مخکې چې د طرفات تغیرات پکې راشي خلاص کې تغیرات راشي او خبرو کې تغیرات راشي نو تی ټایم دین وخت عاجل بعد هغه درملنه ځای ته ورسیږي نه کور کې لنی لپاره مرغه د کوخانی هغه به حساب محلي تبعیان دي چې د تنظیم دی یو چې تجارت دی او تاریخ تجارت دی ورته پغور کوي سودا ورکوي چې بچای ډوړي بخوري
او فشار اچ په نظر کې نیسي، شاید مریض دنه هم خراب شي. یا ځینې وخت هغه کسان مثبت تغییر ورکړی دا یا مثبت درمانه شوې ده چې هغوی چای گذاري نوادي هغه ده چې هغه ته مینی سټروک هم وایي، یعنی هغه وړوکی سټروک ده هغه لږ بندې صورت نیسي، یا د وینې د کم جریان له وجې نه، یا د بل شي نه بېرته خلاصي کېږي نه. هغه چې کله خلاص شي نو سړي ساتو کې هغه زیات په لاړ شي ګران نه شي، هغه درمانه نه کېږي. ولې مهم دا ده چې دوی باید کله چې دغه علائم پیدا کړي عاجلن باید د درملنې ته ورشي. هغه مرکز ته لاړ شي چې هلته خدمات د سیټي سکن موجود دي تر څو زر تشخیص وشي، او هغه ځای ته راشي چې هلته خدمات د سټروک د تداوي لپاره موجود دي تر څو فشار کنټرول شي، او هغه رسک فکټورونه یې پیدا کړي او دغه درملنه ضرورت وکړي. نو د کوم زمانه خو اصلا په وایو د طب کې د کفر تبابات ورته وایي دا ده
چې کور کې ساتل کېږي. ډاکټر صالح، همدلته یو پښتنه ممکن اوریدونکو ته پیدا شي چې دغه حمله مغزي حمله یا مغزي سکته چې دومره جدیده لمخ کې نه هم ځینې سیګنالونه ورکوي انسان ته، او کنه د فتان پیخیږي، ځکه چې یو کس خدای مکړه دغه حمله سره مخ وي یا دغه حمله سره مخ کیږي، لمخ کې نه بدن څنګه کې نښانې ښکارا کوي ابتدایي، او کنه د فتان راځي دغه حمله، ځکه د افغانستان اکثره خلک په لرو پرتو سیمو کې اوس اول ته داسې مجهز روغتیايي مرکزونه نشته چې هغه سہولتونه چې د سیټي سکان دی یا نور معاینات دی هغه پکې مهیاوي. لمخ کې نه داسې نښې نښانې په وجود کې ښکاري چې انسان باید د مغونو خو په درلودلو سره سم روغتون ته ځان ورسوي، او کنه د فتان راځي دغه عصبي حمله.
لکه مخکې ډاکټر صاحب هم ویلي چې ریسک فکټورونه یو ده، لکه شکر او دوړ فشار او عمر او د ژوند حالات او چاغي او مواد مخدر استعمال او مثلا نور بینظمي د زړه، دا هغه ریسک فکټورونه دي چې دې ته زمينه مساعده وي. کله چې یو کاس دفتن په اني ډول په یو طرف کې، یعنی یو مخ کې، یو طرف لاس کې یا په خي کې د غذایي او یا بيسي پیدا شول، او یا کچیر خونديزي او د دفتن یو اني سره دی پیدا کیږي، او بیا ورسته د دې په حالې پیدا کې یم کنفیوژن یو مخشوشه پیدا کیږي، او یا په سترو کې یو حساسیت پیدا کیږي، یعنی هرانه مقابل کا څه پیدا کوي، او یا سترګې یو شی دوی نه، او یا هم ګنسر پیدا کیږي، او بیلانس په توازن لا ثور کوي. کله چې دغه علائم پیدا شول عاجل بغیر د کوم خبره نه باید درمنځ ته ورسیږي. په چیرې پاتراکونو کې ویل کېږي چې موږ کوم ځای کې ورشي، او په چیرې په خارونو کې با خپل سنټر چا د ارشد موجود ده آلته ورشي، او وګورئ چې څومره چې زر کولای شي دا علائم پکې موجود وي ولو ارشه وي، خو کله چې دا علائم موجود وو وجود په اني شکل باندې روښتون دواشي.
بله، وو کور مودان اوریدونکو په دې لچې د ډاکټر صاحبانو دغه کوم سپارښتنه چې دي د عملی کې، ځکه د مغزونو او د زړونو معمولا یادونه چې کیږي وای زړه د بدن پاچا دی، او مغزونه هم داسې دي چې ټول بدن کنټرولوي، او له همدې ځای نه د بدن هغه ټول چارې کنټرولېږي. نو که خدای مکړه په دغه دوه برخو کې چې زړه او مغزونه دي لکه مستونز سره مخامخېږي، یا دغه کومې نښې نښانې چې ډاکټر صاحبانو واضح کړل دغه سره مخکېږي تاسو یا د کورنۍ غړي مو، نو کورنۍ ټوټکو تمام منتظر کېږي د فتن ځانونه روغتیاي مرکزونو ته ورسوي. ورزو اوریدونکو ته نوبات ورکوي، یا اوریدونکو واصل د ستړي مشي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. مهرباني وکړئ خبرې وکړئ. فکر کوم د غوریدونکو کې زموږ غاوري د غاګ موخته ناراضي کې زموږ غاګلري مهرباني وکي خبري وکي. خا فکر کوم واتس اپ اړي کې سمنه ده لوراند نه یو غوریدونکو راته په واتس اپ کې پوښتنه پرې خې ده، زه له ټکنیکي همکار نه هیله کوم چې دغه پوښتنه واوروي غوریدونکو ته چې دا ورور څه وای.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم همکارانو ډاکټر صاحب او ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم، زه نبی الله زابلی له زابل ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. له ډاکټر صاحب محترم نه مې پوښتنه همدا د څو ورځې مخکې زموږ په منطقه کې یو د تیر عمر کس له یو ناروغي سره مخامخ شو، هغه د ناروغ لمړی نش نشانی همدا وي د پر خپل بدن کالی چیرل، همدا شان پر سر به حمله وهلې، غوټه وهلې، او لسر نه بي زیات شکایت کاوه. کله چې ډاکټر توړي هغه د ډاکټر په وینا وایده یو ډول دماغي یا عصبي ناروغي ده. نو آیا ډاکټر صاحب د دماغي د عصبي او د مغزي د سکته مغزي ترمنځ توپیر څه شی ده؟ آیا دا هم کېدای شي چې مغزي سکته کنه د دماغي ناروغي لاملونه بیل دي او سکته مغزي بیل ده؟ مننه.
کور ودان زابولی صاحب اړیکه نیولې و. ډاکټر صاحب هادي تاسو اتمند زابولی صاحب پوښتنه اوریدلې، دا ورته جواب کوي بیا به یو بل اوریدونکو ته نوبات ورکو.
بلې و ما پوښتنه واخیستله، څنګه چې ما د دې پوښتنې څخه اخیسته وکړله، ډاکټر صاحب هم د سټروک په باره کې او د هغه په دلایلو په باره کې ډېر تفصیلي بحث وکړي، چې دغه د فاسټ کانسپټ دی چې مریض هغه د ژبې د مشکل سره مخامخ کیږي او لاس یا پښه نه شي پورته کولی یا د هغه موازنه نه شي ساتلی. او زه باید په دې باره کې یو شی ور اضافه کړم، هغه دا چې دغه ټول شان په ډېر لنډ وخت کې پیښیږي. یعنی معنا دا چې یو مریض اوس جوړ تیار ناست دی، یو دم هغه داسې مشکل ورته پیښیږي چې نور هغه یو څه غواړي چې ووایي خو نه شي کولای چې ووایي. یعنی دا د لغاتو د پیدا کولو یو مشکل ورته پیدا کیږي. نورمال روزمره ژوند کې دی هیڅ مشکل نه لري، خو یو دم لغات نه سپیدا کولای، یا مثال راسته لاس یا چپه لاس نه سپورته کولای، یا په جیت کې مشکل ورته پیدا کیږي. نو په طبي سلا کې دغه ټول حالتونه چې دي د پاکوټ حالت ویني پیښیږي. یعنی دا معنی چې هیڅ مشکل نه، یو دم دغه ټول شان پیښ سي. په دغه حالت کې موږ دې ته سټروک وایو. او د اوریدونکي پوښتنه چې و داسې نورمال لاس دي چې سړی باید د مریض تاریخچه واخلي، مریض باید معاینه کړي چې مریض داسې یو مشکل لري، یا لاس کار نه کوي، یا پښه کار نه کوي، یا مثال د جد مشکل سره مخامخ شوی دی، یا د یو شی دوا ویني، یا ژبه صحیح نه ده. که دغه شان سړی وویني په دغه فزیکي معاینه کې، نو سړی کولی شي چې دلته یو د سټروک یو شبهه موجوده ده، یا موږ ته سسپیکټ سټروک وایي. نو بیا باید دغه وروسته سړی وګوري چې څومره عمر کېږي چې دغه مریض دلته پیل شوی ده، یو سیل سکن وکي، یا تر ټولو شترین خبره خو که سړی د ایم آر آی امکانات ولري ایم آر آی وکي. او بعضی وختونه دغه مغزي خونریزي د یو ډیر شدید سردردی په شکل هم ځان ښکاره کوي، چې یو مریض ډیره شدیده سردردی ورپېښیږي. مریض د داس یو تاریخچه سره راځي شبخانه ته، تا ته وایي چې زما داسې پر سردرد دی چې په ژوند کې ما داسې سردردی نه دی لیدلی. نو که مریض دغسې یو تاریخچه سره راسي چې هغه سردردی او هغه سردردی د په عمر نه لیدلی، اکثره مریضانو په کور کې هم یو د سردرد لپاره دوا اخیستي خو هغه د داسې ریس کومک نه کړي. نو که داسې یو تاریخچه سره راسي، اکثریت وختونه دغه مریضان د سبارکنوډل هیموریج یا د مغزي خونریزي سره راځي. نو که په سړی سیسکن یا ایم آر آی وکړي هغه سړی ویني.
بله، کور ودان، ډیر مننه ډاکټر صاحب هادي. اوریدونکو ته نوبات ورکو، یو اوریدونکو سټوډیو سره وصل دی، په دې لچې غاګي واورو. ستړي مشي روغتیا د ژوند ستمري مشتمنی پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري.
خدا پاک دیمان کبیر کا جناب ریدن صاحب سلامونه تاسو ته دا غاګي دی ټول قدر من اوریدونکو ته الله دې سلام د هلمند ولایت څخه.
که اتل صاحب هلمند نستړي مشي مهرباني وکي، تاسو موضوع اتمن څارلې اوریدلې مو دا څه وایي د موضوع په اړه باندې او که پښتنه هم درې مهرباني.
مننه خدا پاک دی خیر در کلودین صاحب یو سلام ډاکټر صاحبان ته هم خدا پاک دی چې شبي کلودین صاحب محترم دا چې د وجه اخیری د مزولا ډیر انتظار وي سم خدا پاک مهرباني د ازادي را دي هم کاران به داسي د داخله ناروغي یو متخصص ډاکټر راولي زکه دلته د روزه پر وټوي. کلودین صاحب محترم د خلک د اخبارات سره احتیاط نکي، دا د میډیا په تکلیف باندې اختای نو خیر خدا مهربان دی. د اپراتور خبرونه کې دا چې متخصص ډاکټر راولي چې د بریدو کې پرسته جوړ کې نو راځي موضوع د حسابو په باب کې د لودین صاحب محترم ما ډاکټر صاحبان څخه یو دغه پوښتنه ده چې مثال د خبرې زه یو ډیر لرم. لودین صاحب محترم مثال وس کوي شی زاک شی د مقصد وخت د سراغلی چې شی میو زای شی بیا مې یو ډیر هغه شی راخیر چې ما چیرې شو دی بیا ډیر په سرګردانه سم چې مثال د خبرې په لاشي په زه ډیر و دغه یو بخ مزین تر شی د خپل حساب د مرزي څخه نه یبل زموږه ګاونډي د لودین صاحب محترم چې مثال د خبرې دی دا شی وخت یو خاطر رواني مثال یو خپل د قریب کرزیا مثال د خبره بازار ته دی یو وخت یو وخت شی مثال ار وخت نه دا شی چې مثال درغه ځای ترڅوي د خید ډیر اندازه مزل یا خاطر کړی ورسته ته ترڅوي چې مثال د خبره د چیر رواني دا شی وخت یو وخت شی حالات باندې شی دغه د صاحب د مرزي څخه د کسبه جد او دغه ما د ير دغه پښتنه ډاکټر صاحبان بای کړه جواب چې دغه ما د ير مرزي چې څه د صاحب څخه د کسبه جد.
کور ودان اتل صاحب ډیره مننه، سلامات اوسئ. بل اوریدونکو ته نوبات ورکو، ستړي مشي، تاسو ازادي راډیو اورئ. مهرباني وکي اوریدونکو، فرحان وصل دی، مهرباني.
مننه لودین صاحب، سلامونه تاسو ته.
علیکم
بلې وساوري لودین
څه او غږ مرضی مهرباني خبرې وکي وو
دین څه زما خدا پښتنه د ډاکټر صاحب نه چې دلته ډیر خلک شي په اقتصادي ستونزو اخته یا هم بس دسي اسابي ستونزو سره مخ یو خووب نه لري بل بالا بس په فکر کې ډوب یو کارونه چې دلته اقتصادي ستونزې بل ډیر اساب خراب هم داسې د ستونزو سره مخ یو شی ریجا بل چې ژغ ورته کې بیا دې اوریم نه چې نږدې بالا په فکر کې ډوب او بل د سی ګډي وډي خبرې هم کې او بل خووب هم بس نه لري ټول خلک هم دلته چې داسې اقتصادي ستونزې اخته یا هم په دغه ناروغي اخته یي او چې اقتصاد سم هغه به ټول خوشاله ژوند لري خوشاله دي نه حساب نور ناروغي لري نه دغه نور ناروغي
ښه کور ودان تاسو خبرو داسې ښکاری په پښتنه مو داده چې دغه په مجموع کې به وزلي ناداری تشویش اندېښنې دا څومره دغه مغزي سکتې سره تړاو لري یا هم څومره پر ریسک فاکتورونو کې په عواملو کې راځي کور ودان راځي چې ډاکټر صاحبانو ته نوبت ورکړو چې دغه پښتنه جواب کړي ډاکټر صاحب هادي تاسو دغه د اتل سه پښتنه جواب کړي چې وای خپل له هیر نه شکایت درلود وای شاعرانه هریږي او زمون کې دی وګاونډي حساب کړوي روان یو چیرتوي او رسیدلې بل ځای وي فکر کوم دا متاسفانه د اکثر ځوانانو ستونزه د نن سبا ممکن تاسو ورته رڼاوه چوي چې لاسبي په لوه دا څه ډول ستونزه ده
شکر د پښتنې څخه پښتنې ما واخله په عمومي صورت هره یا په نیورولوژیک کې ته دیمنس وای دیمنس یعنی چې په مرور د زمان سره سړی د هیر سره مخامخ کیږي موږ یو شی باید پښتنې کړی وای چې د عمر څو دی ځکه هره چې د په عمومي صورت د لورسن د خلکو مریضه ده په عمومي طبي سلاد ته دیمنس وای او دیمنس رنگ رنگ فرمونه لري دا یو دیمنس دی او په بل خوا کې به موږ د پسیډو دیمنس په اړه کې یو کانسپټ لرو پسیډو دیمنس یعنی دا چې هر نه ده بلکې د بعضی سایکیاټریکو مشکلاتو د خاطر سره هر لري هغه کېدای شي چې استراب یا کېدای شي ډیپریشن د لاره شانس نو زه به ډیر هغه د دیمنس په اړه کې وژغرم چې دا یو مریض دی چې د اعصابو سره ډیر اړه لري نو لکه مخکې مې وویل دا دیمنس رنگ رنگ فرمول لري مخصوصا په غټ سینو خلکو کې دیمنس د الزایمر ډیزیز په نامه یو مریض دی چې هغه مخصوصا په لوړ سینو خلکو کې پیښیږي سړی ته هیر پیښیږي کېدای شي چې بعضی خلکو کې چې د 50 کال لوړ دی هم پیښ شي که هغه فامیلی تاریخچه د دیمنس ولري بل ډول د دغه هیر چې دی هغه واسکولر دیمنس موږ ته وایو هغه په خلکو پیښیږي چې هغه مثال لکه د مخ چې ویل ورډ فشار شکر ولري سیګریټ کی سکي هغه هم په مرور د زمان سره د انسان د مغزي حجرات سم اکسیجن او سم تغذیه نس کولای په زمین کې هیر رامه به سکي یو فورم د هیر چې دی هغه داس یو فورم دی چې هغه سره کولای شي نور یوازې په مرای کې ویني هغه تمر فرونټو ټمپورل دیمنشیا وایو هغه داس دی چې د انسان د مغز د مخ دوا لوبونه چې دي په مرور د زمان سره کوښنی کیږي د انسان مغز کوم وګورو د مخ دوا طرفه دا وظیفه لري چې د انسان پرسونالټي جوړي یا د انسان شخصیت په جوړول کې خورا مهم رول لري نو کداغه دوا لوبونه په مرور د زمان سره کوښنی سي دا هم سره ته د هیر یو هیر سره تورکی او بالکل بلکه دا هیره یوازې هیره نه وي د پرسونالټی مو سره چینسي یعنی د شخصیت کې هم تغیر راځي او وایست کیږي نو دا هغه د نیورولوژي د نقطې نظر کسرې ورته وګوري دا د هیره هغه مهم الهتون دي خو بل اړخ کې کسرې وایي پسیډو دیمنس یعنی دا معنی چې دی په ماس کې د کوم تکلیف نشته دی د بعضی سایکیاټریکو یعنی بعضی هغه روحي امراض سره لاس او ګریوان دی او دا غڅخه د ته دغه هیر به شي نو په ځوانانو کې کزو وای به ډیر خلک د استراب او ډیپریشن او د شان سره مخصوصا د اقتصادي حالات په خرابۍ سره د پسیډو دیمنس سره خلک ډیر مخامخ دي نو د دې لپاره چې سړی وپیږي نفر باید د مریض باید طبي پرسونل سره په تماس کې سي او هغه د امکانات په کتو سره موږ په شفخانه کې چې دغه مریضان راځي مخصوصا لوړ سن خلک چې یو مرای ورته کیږي بیا بعضی د ټیسټونه دي موږ کوګنیټیو ټیسټونه ګورو کوګنیټیو ټیسټونه په دا معنا چې د حافظه موږ ګورو مثال یو نفر ته وایه دوه درې لغات څلور لغات ورته وایه دوه درې دي کې بعد هغه بیرته پوښتنه ځنې کوي چې دی به تا ته جواب درکړي تر څو ته وپوهېږي چې د حافظه څومره کار کوي نو دغه د نیورولوژي د نقطه نظر عمومي د هیرې بعضی امراض او د مغو
او دغه بل پختنه چې ترلو دا چې کوم گاونډای دی وای معمولا کوم ځای ته رواني غ منزل په لار باندې وای تر ګډوډیږي چې چیرته رواني بیا رسیدلې بل ځای وي دا ستونزه په نورو ځوانانو کې هم دا هم همدغه د استراب تشويش او ویری کوم باندې دا او کنه اعصاب سره ممکن تړاو لري
که معمولا په ځوانانو مریضانو کې دا اکثریت د پسیډو ډیمنس سره چې دی په تشويش کې دی اکثره وخت استراب ډیپریشن چورته یو ځای دی روان بل ځای دی اکثریت اوقات دا سي مریضان چې هغه په مغز کې کوم ستونزه نه لري صرف دی د روحي مشکلات سره لاس او ګریوان او نو دی دا سي یو هره دی
کور ودان ډاکټر صاحب حادی سلامات سي ډاکټر صاحب صالح دغه دی بل اوریدونکو چې اړیکه نیولې و فرانه د غپختنه هم داسې و چې په افغانستان کې د اکثرو خلکو کاروبارونه خراب دي اقتصادونه چې دي کمزوري دي دغه کمزوري اقتصاد به وزلي دربدري دا څومره د عصبي ناروغیو په ریسک فاکتورونو کې حسابېدلی شي
او بلې خو سوال ده لپاره مرګ وایم چې څنګه وایم چې متاسفانه بیا هم هیوادوال ته زو وایم اکثره هیوادوال چې کله ډاکټران ته مراجعه کوي نو د اعصابو په نوم ډاکټر ته مراجعه کوي دې ته فکر نشي کوي چې آیا دا ډاکټر د جراحي اعصاب ډاکټر ده او کنه د نیورولوژي یا د عصبي داخلي ډاکټر ده او یا د سایکیاتري د رواني ناروغي ډاکټر ده نو همدغه ستونزه ده چې دوی بیا د خپل ډاکټر نه پیژنه وجه نه او خپل مشخص کوم ستونزه چې لري او ډاکټر ته نشي ورتلای او دیني وال ډاکټر سیبال هم متوجه کوي نه راهنمایي کوي نه نو یو گمراهی کې مریض واقعي په عمومي صورت باندې دغه ناروغان چې د اصلي ستونزه سایکیاتري ستونزه یا رواني ستونزه ده طبیعي خبره ده چې په عمومي صورت باندې رواني ستونزه ته ناروغي نه وایي بلکې اختلال ورته وایي یعنی رواني اختلالات په رواني اختلالات کې چې د عمومي سبب عام سبب نه معلوم سبب شي دا ولی وایي چې په دې کې بایولوژیکل او سایکولوژیکل او محیطي او یا سوشل اجتماعي رول لري فاکتور نه پکې رول لري یعنی بای سایکو سوشل نو طبیعي خبره ده چې یو فاکتور چې ځینې کسان د اقتصادي ستونزو له وجه نه د بیکاری له وجه نه د فقر له وجه نه د مهاجرتونو له وجه نه د ناروغۍ له وجه نه او یا هم د کورنۍ تاوتریخوالي ستونزو له وجه نه په نارو یو نه ناروغۍ ستونزو باندې اخته کېدلی شي او یا د غونه رنج وي نو دا هم یو رواني ستونزه ده چې د کس پیدا شوې ده چې مثال اکثره کسان لکه څنګه چې ډاکټر صاحب د ډیمنس پاکله باندې توضیح وکړه چې هغه د نیورولوژي له اړخه توضیح وکړه ولې زه بلک نورم پکې اضافه کوم چې په ځوانانو کې اکثره ځوانان خصوصا چې موږ ته مراجعه کوي د محصلین مراجعه کوي او مطالبین مراجعه کوي چې ډاکټر صاحب د مو حافظه کمزورې ده اصلا د دوی حافظه کمزور نه دي بلکې دوی ستونزه د تمرکز د زوخ له وجه نه یعنی تمرکز نه لري پور کنسنټریشن لري فوکس نه لري یعنی اکثرا دوی چې کله څه یادوي هغه په یو وخت کې دوه کار سره ترسره کوي چې هغه اصلي موضوع د دې په ذهن کې نه کیني چې په نتیجه کې شاید دغه الاتونه الات دی همدغه د توجه کمواله وي یا د سټرس او خستګي وي او یا هم استرابات یا انزایټی چې ورته وي ډیپریشن وي یا نور رواني ستونزې او همدارنګه ځینی وخت هورمونی تغیرات چې په دې کې د تایرایډ کمواله جذواله هم پکې رول لري د تمرکز د ضعیفي سبب ګرځي چې دغه تمرکز ضعیفي لوجنه انسان نشي کولای چې هغه موضوع خپل مغز ته وسپاري او بیا هغه مغز په حساب کاپی شي او بل اخر عمل ته پیسټ یا باته سیف شي نو همدغه وجنه دا کسان چې کله بیا یو کار کوي نو هغه کار تریریږي یا دایته چې بیا دایته شوی یا ادرس چې سره ادرس تریریږي نو په عمومي صورت باندې دا کسان چې د تمرکز د ستونزو سره مواجه کېدلی شي
بله کور ودان ډاکټر سیبانو راځي بحث به ورو سره راټول کو اوریدونکو هم فکر کوم ستا خو معذرت رغواړو ځکه چې بحث به باید سره راټول کړو یو نتیجې ته سره ورسیږو. ډاکټر صاحب هادي یو بحث هم ډیر مهم دی چې پاتې نشي، هغه د مریضانو پالنه ده. هغه کسان چې له مغزي پلوې صدمه لیدلې یا مثلا سکته کړې وي، د دې پالنه څه ډول باید وشي، څنګه یې ساتنه او لاسنیوي وشي، ځکه ممکن ډېرې کورنۍ دا وسونه لري چې هغه ناروغ د اوږدې مودې لپاره په روغتون کې وساتي. درملنې خو به وروسته ډاکټر صاحب نور رڼا هم پی واچي چې په افغانستان کې امکانات څومره دي، اما د مریض پالنه څنګه کېدای سي؟ آیا اړینه ده چې دغه مریض چې سکته یې کړې ټول عمر په روغتون کې پاتې شي، او کنه په کور کې هم ساتنه او پالنه امکان لري؟
ټوک د مریضانو یا د سکتای مغزي د مریضانو پالنه موږ کولای شو چې پر دوو برخو باندې وویشو. یو هغه پالنه ده چې هغه په دغه اکیوټ حالت کې رامنځته کیږي. مثال هغه که یو مریض ته د سټروک علائم چې ډاکټر صاحب وختي توضیح ورکړل پیښ سي، دا اولین څلیروي ساعته تر ټولو ډیر مهم دي، ځکه په دغه څلیروي ساعته کې د نورو سټروکو دراتک امکانات خورا ډیر دي. نو په دا صورت کې باید دغه مریضان اکلن څلیروي ساعته پر مونیټر باندې چې هغه د فشار باید کنټرول سي، پلس باید کنټرول سي، او معلومدار خبر د یو سی ټی سکین باید دا مریض ته وکولای شي، باید ویلري چې سړی وپیژني چې دا خونریزي ده او کله ایسکیمیک سټروک دی. دا اول څلیروي ساعته دي، دا باید مریض په شفخانه کې اوسي، سړی باید څوک وکولای شي چې هغه ریسک فاکټورونه چې دی لري دا هغه ریسک فاکټورو تداوی وکړي. دا هغه اکیوټ حالت دی. دا اکیوټ حالت څخه وروسته موږ هغه د مریضانو وروسته پالنه ده یا فالو اپ چې موږ ورته وایو. د فالو اپ په باره کې باید سړی وایي چې په دې پر اړه لري چې مریض څومره د سټروک څخه په تکلیف دی. یعنی که یو نفر مثال په ډول باندې وایم راسته طرف مکمل فلجي، د باید ریبیلیټیشن ترلاسه کړي، ځکه د انسان مغز داسې یو قابلیت لري هغه حجرات چې د منځ څخه تللي چې هغه په مرور د زمان سره هغه نور حجرات د دوی وظیفه واخلي، او د ده لاس یا پښه یا هر د بدن کوم عضو چې د دغه سټروک سره صدمه لیدلې ده هغه بیرته خپل کار تر امکان تر حده پورې بیرته واخلي. دا یو که یو څوک د سټروک د ژبې په مرکز کې رامبایز سوي، نو هغه نور کولای نشي چې ژبه خبرې وکړي. دا غسی مریضانو ته نورمال موږ د ژبې د تداوی ماهرینو ته باید ولاړ سي، یا لوګوپیډیست موږ ورته وایو، لوګوپیډي ډاکټر خلکو ته باید ورسي هغه د دوی سره د ژبې بعضي تمرینات کوي چې بیرته وکولای شي. لکه په ساده مثال یو وایم چې یو کوچنی چې ژبه زده کوي څو کوشش کوي چې پښنی سره قرار قرار خبرې وکړي، قرار قرار یې شی ورغوشي. لوګوپیډي هم دا پرنسپ یې عین شی دی، ځکه دا هغه مریض چې دی د خپل ژبه د لاس ور کړی ده، دی باید د ژبه بیرته د نوې د سره زده کړي. نو ریهابلیټیشن یا دا فیزیوتراپی او دا شان او لوګوپیډي دا تر ټولو مهم ترین دوه شان دي چې مریض باید ورسته ولري. او مهم نه ده چې مریض ټول عمر په شفخانه کې بستر سي، مهم ترين شی دا دی چې مریض هغه سم څه ډایګنوز ولري، یعنی تداوی سم اوسي، تشخیص سم اوسي، تداوی سم اوسي، او دغه څخه ورسره ریهابلیټیشن. موږ ډیر مریضان لرو چې مریضان راسي بخیر په تکلیف، راسته خوایا مکمل فلجي، مګر وخت چې تداوی سي ریهابلیټیشن ته ولاړ سي، دوی هفته فیزیوتراپی او لوګوپیډي د شان ویني، بل اخره د کولای سي چې په خپل پښو باندې ولاړ سي. معلومدار خبره ده هغه رقم فنکشن خود ده بدن نسبی ده کولای لکه په خوا، مګر خپل نورمال ژوند کولای سي چې مختبوز. دا یو خبره غواړم چې نور د دې سټروک په اړه کې وایم. اغه دا چې مخصوصا په اسکیمیک سټروک کې، په اسکیمیک سټروک کې مریضان باید د دې لپاره چې نور سټروکونه پر دوی را نسی، دوی باید دوی دوا واخلي. دا تر څولو زبر پر دې باندې باید تاکید وکم، اغه د اسپرین 100 ملي ګرامه په ګره دنیا کې سټانډرډ دی. 100 ملي ګرامه اسپرین ورکو د ورځې سهار یو دانه، او اتورواستاتین 100 ملي ګرامه د شپې یو دانه مردا مریضان ته ورکو.
او ډاکټر صاحب هادي خدای چې دغه دواګانې د مغه محلي ډاکټر صاحبانو د نسخې مطابق واخلي، ځکه دغه دواګان نمونه چې تاسو واخیستل خدای مکړه په دې معنی چې اوس دا اوریدونکو ترې استفاده وکړي، ځکه په افغانستان کې وسونه زده چې په اسانه له دواونه استفاده کوي بدون دې چې نسخه ورته ولري، او فارماسيان هم دغه اصل په نظر کې نه نیسي، نو اتمان به د نسخه مطابق او د ډاکټر د سپارښتنې مطابق به دغه دارو درمل اخلي.
بالکل بالکل، دا خو تر ټولو مهم خبره ده، هیڅ څوک باید دوا بیل د ډاکټر د تجویز څخه وانه اخلي. صرف دا دغه سي دواوي دي دا چې د یو نفر د سټروک ټول تداوی ټول شان مکمل کسي، دغه څخه ورسته دغه دوی دواوي د دې لپاره چې د آینده سټروک سره مخامخ نسي دغه دواوي باید واخلي. ملمدار خبره کوي یو نفر اسپرین واخلي بیل دي چې د تداوی سوي او هغه د په مغز کې خونریزي کېدای شي د خونریزي ډېر سي. صرف دا د تجویز په شکل باندې چې دغه دوا باید به د ټول ژوند واخلي دا دوا.
بله، او کور ودان ډاکټر صاحب هادي سلامات اوسې، دغه د اکیوټ یا هم د جدي سکتې یادونه موکړه چې مریض داسې پارل کیږي چې باید وروسته سره درملنه نه ریهابلیټیشن وسی، یا مثلا د وجود هغه فلشب عضو بیرته جوړ سي، یا هم هغه کوم حجرات چې مړ سوي دي د غوډ ځوندی کېدل هڅه وسی، او داسې مریضان هم شته چې ممکن سکتای کړی وي خو په کور کې وساتل شي او ارتیا ونه لري چې مثلا د غو مراکز ته چې تاسو یادونه وکړه مراجعه وسی.
په هیڅ صورت نه. سټروک موږ دې ته وایي چې دا یو میډیکل ایمرجنسی ده، یا یو سټروک عین دغه سې دی لکه د زړه حمله. یو نفر باندې چې زړه حمله راځي هغه سړی نس کولای چې په کور کې وساتي. سټروک هم عین شی دی، سټروک هر څو چې چابه کیږي مریض باید طبي خدمات لاسرسی پیدا کړي. په سټروک کې یو شی چې ډېر مهم دی هغه دا دی چې وایي ټایم از برین. دا په دغه مفهوم هر څومره چې د مریض په تداوي کې ځان راځي وګونده د تکلیف ډیریږي. یعنی که یو نفر په دغه اولو ساعتو کې د تداوي وسی د آینده ژوند به ډیر شي. یعنی دوی به کولای شي چې تر امکان تر حدا پورې هغه خپل په پروبانی بلاډ سي یا ژبه به سي، هر څومره حتی هر ثانیه چې د په تداوي کې ځان راځي د ژوند د خورا ډیر تاثیر پرول لري.
ډیر مننه کور ودان ډاکټر صاحب هادي سلامات اوسې. ډاکټر صاحب صالح تاسو ته بیرته راګرځو، بس بیا تاسو سره پای ته رسو. په افغانستان کې مخکې هم د درملنې په امکاناتو تاسو لږ زړه تم شوې، دغه د درملنې کوم څرنګوالي چې ډاکټر صاحب هادي ورته اشاره وکړه چې هغه د درملنې ترڅنګ فیزیوتراپی ده، مثلا د جبې د حرکاتو یو ډول تمرین دی، او دغه راز د بدن د نورو فلجسو اعضاو تمرینونه دي، دغه ټول ان شاء الله په افغانستان کې شته.
نو بنا مرغ ځینې به یې زمینه ده چې سپیچ تراپی متاسفانه د افغانستان کې سپیچ تراپی نشته تر ډاکټر صاحب وړاندې پرلا.
بله، او ډاکټر صاحب په پای کې دا خبره داسې راټولې کو څه وکړو چې په ژوند کې خپل ځان او کورنۍ له دغه سکتین او ساتو لاندې سپارښتنه کې په یوه یوه دقیقه کې راټولې کړئ.
زه یې ولولې کوم څه په هوا سره ووري، یو خو د خپل ژوند باید هغه سټایل بدل کړي. یعنی هغه څوک چې سګرټ څکوي د رمضان میاشتې خو فرصت او چانس وو چې تکرین وو چې بریدي وتا، او مشه وخت فعال وو چې د تمبلتوب نه د زیات خوب کولو نه د زیات استراحت نه باید مخنیوي وشي، مشه بد ورزش وکړي. الکول خو الحمدلله په وسان کې نشته، کوڅوګي استفاده نه کوي، کوي هم کم استفاده کوي، نو څوک الکول استفاده کوي یا سیګریټ استفاده کوي، نور مخدره مواد استفاده کوي، دینه باید مخنیوي وشي، کم شي. متوازن خوراک باید وخورل شي، یعنی خوراک هم ډیر رول لري کنه. یعنی موږ متوازن خوراک حق نه لري چې تاسو هر ورځ پلو وخت وکړي، بلکې متوازن خوراک ته وایي چې ټول هغه مفیده مواد چې د ژوند د انسان ژوند لپاره ضروري دي او د بدن لپاره ضروري دي هغه باید پکې موجود وي، او همدارنګه د وزن کنټرول کې باید مهم دي باید رول لري. دویم چې دا اوی باید منظم خپل چیک اپ وکړي. او اخري خبره ده، مهمه خبره ده، کچيري کوم نکاست دی کوم ناروغي نه وجه نشي دا رسپټونه د سټوک کې دی شي دی وي ته کوم دوا درملنه ډاکټر ورکوي ته جذبي هغه باید په منظم ډول وکړي.
ډیر ډیر مننه ډاکټر صاحبانو. کور مو ودان اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا لخپلو ملمنو په جرمنی کې د عصبي ناروغیو له متخصص ډاکټر مصطفی هادي، او په افغانستان کې د عقلي او عصبي ناروغیو له متخصص ډاکټر حکیم صالح صاحب څخه ډیره ډیره مننه. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې پروګرام ته مو اړیکه ونیوله او خپل نظرونه او پوښتنې مو مطرح کړې. له هغو اوریدونکو نه بخښنه غواړو چې د ټلیفون شاته منتظر پاتې شول.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک په پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.